የዛሩ ካርዋን
دازادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی د طالبانو حکومت په فرا ولایت کې د عمان بوټو د زیرمو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړل
د نن څخه بعد هر مسؤل دا اکلل چې په خپل منطقه کې کارخانه جوړ کړه کارخانه ته خو به ځای پر ځای ورچي
په یو بل راپور کې به واوري چې ځینې معتادین ډاریږي چې د درملنې په پلما په څلورو دیوالونو کې وشيږي
تر خو یې ډېر ښه دی چې دغسې جای پیدا شي چې سړی پکې پرېږدي و داسې جای نه چې فقط یو څه زندان ته یې واچوه وږی تږی
دا چې د مشهورو خلکو تقلید ولې د نشو لامل کېږي دې اړمو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي
تقلید د یا پېښه د مشهور خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهور خلکو کې چې اخسنی زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه په ځوانانو زادمنو باندې تاثیر کولای شي
د قادر په نوم یو کس وایي چې د کاکا زوی مې خپل میرمن هم د ځان په شان موتاده کړه
بیا به دا د ښځې د پښو دردونه د بدن دردونه د په نشه ورهېرول په مرور دې زما سره دغه په نشه اخته سوله په تاریاکو له تاریاکو په پوډرو په شیشه په کریسټالو اخته سوله د دې ځان ملګری شو
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو
دا څوک دی چې په دې شپه کې دروازه ټکوي
دا دې درغله لیونی که په صد کې دروازه دې ماته کړه
دلته خو څوک نه ښکاري کوم یوې
زه یم جابر
خیریت اوس څنګه په دې شپه کې راغلې
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو په فرا ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د عمان بوټو د زیرمو او نشئی موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي دا کارخانه ډیرای په ابتدایي بڼه د عمان بوټو پروسس کوي او په دې ډول یې د هیروینو او شیشې جوړولو لپاره چمتو کوي د فرا ولایت د بکوا او خاک سفید ولسوالۍ اوسیدونکو وایي ځایي خلکو په تیرو څلورو میاشتو کې د غرو لمنو او دښتو څخه عمان بوټي راټول کړي او په پام کې وایي چې دا بوټي د نشئی موادو پر جوړونکو خرڅ کړي د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خوند په خپل تازه فرمان کې ویلي چې د عمان بوټ په ګډون دي ټول نیول سوي نشي مواد وسوځول سي له دې فرمان سره سم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د فرا ولایت په خاک سفید او بکوا ولسوالیو کې د عمان بوټ پر زیرمو او کارخانو عملیات پیل کړي دي په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت یو ځایي قومندان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې د عمان بوټې ټولې ذخیرې او د دې ترڅنګ د شیشې او هیروینو کارخانې سوځول کېږي
د نن څخه بعد هر مسؤل دا اکلل چې په خپل منطقه کې کارخانه جوړ کړه کارخانې ته خو به ځای پر ځای ورچي کشان ورسره ګیر شول چې هر څومره شی د اصلو پیسو وي هغه دې مطلق سوځي او کوم کسانان چې ورسره ګیر شول هغو ته به سخته سزا ورکوي ځکه چې دا خلک نور نه په خوله پوهېږي یو والی نه دی دوه والی نه دی لس پر دا خبره نور هم کړې ده چې کارخانې نورې بندې دي خو مګر بیا هم دا خلک په خبره نه پوهېږي
عمان پخوا د افغانستان په فرا او ځینو مرکزي ولایتونو کې وحشي بوټي و خپل شنه کېدی خو له 2011 میلادي کال راهیسې خلکو اهلي کړي او اوس په نرمي ډول کرل کېږي له دې بوټي څخه تر پروسس وروسته د ایفیډرین په نوم سپین رنګه ماده لاسته راځي چې د کیمیاوي موادو یا تیزابو پر ځای د شیشې او هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي د فرا ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یوه اوسېدونکي صادق ازادي راډیو ته وویل عمان بوټي په کارخانو کې په ډېر ابتدایي ډول پروسس کېږي او دا مهال زرګونه ټنه د پروسس لپاره ذخیره سوی دی
نور کارخانه نه لري دلته د مشتی د بلران او د غسط لوګي کیږي دا شنه سولان نه دي د کولران چې نن جوړیږي دوه کی خشتي جی بیا تل صاحب کیږي بیا په پټلوړو په داشان دین راوځي دا په بوجي کې چې دا بیا وړه کیږي پر جرن دي د یت بیا کارخانه کیږي بیا یپتنی جوړیږي دا یپت بیا شش جوړیږي روپوی نه دغه تای دره باد روپوی په باندې ودار من ومان په 3000 کلدار دینه دا هر ځای سره 5 خوروار لګیدلی دي
د ځای خلکو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په فرا ولایت کې یو من عمر بوټي په 3000 کالداري خرڅیږي. د نشي موادو سره د مبارزې معنیت د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله وایي په افغانستان کې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې د عمر بوټي کارول ډیر سوي دي.
د میتافیتامین یا ښیښې بازار ډیر وده کړې ده. په بېلابېلو ولایتونو کې کارخانې شته چې ځانګړي امنیتي ځواکونه یې ساتنه کوي. اوس له بده مرغه د افغانستان ښیښه لرې هېوادونو ته رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو او هغو هېوادونو دوربین پر افغانستان برابر شوی چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي. دوی په دې اړه خپل ځانګړي راپورونه چمتو کوي.
په خوا د هیروینو په جوړولو کې له هغو تیزابو څخه کار اخیستل کېدی چې له ایران څخه به افغانستان ته قاچاق کېدل، خو په وروستیو کلونو کې په هلمند او فرا ولایتونو کې د عمر بوټي په مرسته د شیشې جوړول ډیر سوي دي، ځکه دا شیشه د تیزابو تر شیشې خالصه، ګرانه او په نړیوالو بازارونو کې ډیر غوښتونکي لري.
با دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په ځینو ولایتونو کې معتادین ډارېږي چې د روغتیایي مرکزونو د نشتوالي له امله به له کور څخه د وتلو اجازه ونه لري او د معیاري روغتیایي خدماتو د نشټوالي له وجې به ونسي کولای چې د تل لپاره نشه پرېږدي. د غزنی ولایت یوې معتادې مېرمنې ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي نشه پرېږدي، او چارواکو هغې ته ویلي چې د درملنې لپاره به کابل ته استول کېږي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دوی ځکه معتادین کابل ته استوي چې په غزنی کې د معتادینو د درملنې مرکز نشته. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
اختر بیبی له اتلس کلونو راهیسې نشه کوي. څو میاشتې کېږي چې دا له خپل کور او اولادونو څخه لرې او له خپل معتاد خاوند سره په غزنی ښار کې له ستونزو ډکې شپې ورځې تېروي. اختر بیبی چې د غزنی ښار تر یو پله لاندې نشه کوي، موږ ته وویل د احتیاط له امله یې کورنۍ پاشل شوې ده.
اتلس کاله کېږي چې په عمل باندې اخته یو زندګي، نو داسې زندګي ده چې تاسو یې وینئ په څه رقم جای کې ژوند کوو. پینځه نفاره په دغه عمل باندې اخته یو، نو اتي به زه نور څه ووایم. ذاتي زیاته نسم غږېدی وروره بېخي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو اختر بیبي ته ویلي چې د درملنې لپاره یې کابل ته استوي. که څه هم اختر بیبي خوشحاله ده چې د درملنې اسانتیاوې ورته برابرېږي، خو دا اندېښنه لري چې کابل ته تر تګ وروسته به د زندانی په توګه ساتل کېږي او له خپلو بچیانو به نوره هم لرې شي.
کار خو یې ډېر ښه دی چې دغسې جای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي، و داسې جای نه چې فقط یوسه زندان ته یې واچوه وږی تږی، خو چې لږ سم جای پیدا سي چې د تر کولو جای وي. کار خو یې ډېر ښه دی، دغه ژوند اوس ښه دی که اول ژوند مو کوو.
د طالبانو حکومت په 1401 مریض کال کې په کابل کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 5000 بستریز مرکز جوړ کړ. د مرکز ته د کابل د معتادینو ترڅنګ د هغو ولایتونو معتادین هم بول چې هلته د معتادینو د درملنې مرکزونه نشته. په غزنی کې د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې امیر مولوی ګل احمد وای دوی په غزنی کې ځینې معتادین ثبت کړي او په پام کې ده چې د درملنې لپاره کابل ته ولېږل شي.
سل شزی چې هغه بیا سرپناوی دی معتادین وي، نو موږ غواړو چې دا شزی سره جمع کو او لاغنه بعد بیا موږ انتقال کو حضرت مواد مخدر ته چې معاینت دی، نو هلته په 300 بستر کې د دې لپاره ځای جوړ شوی دی. نو د غزنی په نمایندګۍ باندې د سلو نفرو گنجایش شته.
د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 4 اتیا مرکزونو څخه تر 40 ډیریو مرکزونو د امکاناتو د نشټوالي له امله خپل فعالیتونه درولي دي. د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې له دې مرکزونو څخه ځینو مرکزونو خپل فعالیتونه بیا پیل کړي دي، خو د دې مرکزونو کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي څو میاشتې کېږي چې دوی خپل معاشونه نه دي اخیستي او د بستر شویو معتادینو لپاره هم کافي خواړه او روغتیایي امکانات نه لري.
ایا پوهیدلاست؟ ایا پوهیدلاست چې نشه د انسان پر تنفسي سیستم څه ناوړه اغېزې کوي؟ دا معلومات به ډاکټر شفیع الله نصرتی راکړي.
نشه هغه شان چې د بدن په ټولو سیستمونو باندې ناوړه غیزه لري. یو هغه سیستم چې په هغه باندې ډیر زیات ناوړه غیزه لري هغه تنفسي سیستم دی. په تنفسي سیستم باندې هم لنډمهاله ناوړه غیزه لري او هم اوږدمهاله ناوړه غیزه لري. لنډمهاله ناوړه غیزه بدایي چې د نشهیي موادو استعمال د هوایي د طرقو یا د مجراګانو د تخریش سبب کیږي. هغه څوک چې نشهیي مواد دود کوي اکثر د تنفسي لارې کې د تخریش او التهاب منځته راځي یا میکروب منځته راځي. او همچنان هغه وړ وړ ویښتان چې په تنفسي په لارې باندې دي چې هغوی وظیفه دا ده چې زموږ تنفسي لارې پاکې کړي د آلوده موادو څخه یا د میکروبونو څخه. دا اکثرا د نشهیي موادو استعمال دې سبب ګرځي چې هغه وړ وړ ویښتان عدم کفایه وظیفه پیدا کی، یعنی دغه وظیفه خراب شي هغوی دا کار نشي کولای. د خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم وکړي او مشکلات رامنځته کړي. او په اوږد مهالو کې اکثرا د سرطانونو او د نفس تنګي سبب ګرځي. هغه خلک چې اوږد مهاله یعنی د ډیر مودې لپاره د نشهیي موادو څخه استفاده کړي په هغو کې اکثرا د سږو کانسرونه یا سرطانونه منځته راځي. یعنی دا یوازې د سږو د سرطانونو سبب نه کیږي، دا د خولې د سرطانونو، د ژبې د سرطانونو، د مرۍ د سرطانونو لامل به وګرځي. نشهیي مواد تنفسي سیستم بلاخره خرابوي، یعنی هغه خپل نارمل وظیفه چې زموږ سږي اجرا کوي، یعنی هغه وظیف له منځه وړي. هغه ولې وظیفه چې له منځه لاړ د اکسیجن او کاربن ډای اکساید د غازونو تبادله سم صورت نه نیسي. دا چې سم صورت ونه نیو نو دلته اتمن نفس تنګي منځته راځي.
آیا په هدلاس
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلروي ساعته د سهار لښپغو بجو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوري په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوري په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې کله کله په ټولنه کې د سندرغاړو، فلمي ستورو، لیکوالانو او داسې نورو مشهورو څیرو او په کورنیو کې د مور او پلار احتیاط د دې لامل کیږي چې روغ خلک یې تقلید وکړي او په نشو اخته شي. دا چې د مشهورو خلکو تقلید ولې د نشو لامل کیږي، څنګه کولای شو چې ځوانان مو د داسې ناوړه تقلید ښکار نشي، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په نشو کې تقلید څه ته وایي.
تقلید یې پیښې کول په دې معنا دی چې څوک نشه کوي ته دغې پیښې کې یا د هغې نه په تقلید باندې چې هغه ته ګوري او هغه د دې سبب کیږي چې ته یا یو ځوانې ماشوم نشې ته مخه کړي.
کیدای شي د بې سرپناه او بې وزله معتادینو تقلید دومره ډیر څوک ونه کړي، خو که یو شتمن او د لوړ مقام خاوند نشه کوي نور خلک به یې تقلید ونه کړي.
حتمی نه ده چې پیښې یې تقلید د یو غریب معتبر وشي. که په ټولنه کې غریب معتادین یا بېوزله معتادین یا هغه ټولنه چې احتیاط کوي په ټولیز شکل باندې په پارکونو کې، نور دا په ماشومانو په ځوانانو باندې تاثیر کولی شي، خو په عمومي ډول باندې تقلید د یا پیښې د مشهورو خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهورو خلکو کې چې عکسونه یې زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه په ځوانانو زلمیانو باندې تاثیر کولی شي.
کله کله مور او پلار هم د ماشومانو په مخ کې نشي کوي، دا کار څومره د ماشومانو د معتاد کېدو سبب کیږي؟
مور او پلار له بده مرغه په ماشومانو باندې په دې برخه کې ډېر تاثیر کولی شي. که چېرته مور او پلار په کور کې د ماشومان په مخ کې نشي مواد استعمالوي نو دا اصل په سلو کې په ماشومان باندې تاثیر کوي او دې سبب کیږي چې ماشومان یې په د نشۍ توګه روږ دي شي او نشۍ ته مخه کړي.
کله کله په شعرونو کې د نشۍ موادو ستاینه کیږي او بیا سندرغاړي دا شعرونه اوري، دا کار څومره د دې سبب کیږي چې ځوانان نشو ته وهڅول شي؟
په غیر مستقیم ډول باندې شعرونه سندرې ځوانان زلموټي دې ته هڅوي چې مخدره ته مخه کړي. د بده مرغه په افغاني سندرو شعرونو کې زیاتره چرس او شرابو صفتونه شوي دي. په یو شکل نه یو شکل باندې ځوانان هڅوي چې احتیاط ته مخه کړي.
ارواپوهان وایي چې انسان غواړي هر څه په عملي ډول تجربه کړي. کله چې ځوانان د فلمونو او ډرامو په جنو صحنو کې د نشې مواد استعمال ویني، آیا دغه ډول صحنې ځوانان نشو ته نه هڅوي؟
دا بیخي ثابته شوې ده چې ځوانان په دغه سن کې چې دي تولس کلنۍ نه تر پنځلس شل دغه وخت کې زیاتره غواړي چې نوې تجربې کړي، د ژوند نه خوند واخلي، نو ډېر وخت د مخدراتو ته د ګرځېدلو په مخدراتو د اخته کېدلو یو لامل همدغه غیر مستقیم هڅونه ده. او کله چې دوی په فلمونو کې یا مشهور خلک ګوري چې شراب څکي، چرس څکي یا نور مخدراتو کې استعمالوي، نو دا دواړه فکټورونه په ګډه د دې سبب کېږي چې هغه احتیاط ته مخه کړي.
باید څه وکړو چې ځوانان مو د تقلید په اساس له نشو څخه راوګرځي؟
خلاره دا چې مور پلار یا ټولنه کې د مخدر په مزایل کې د مخدرات په استعمال باندې بندیز ولګیږي، او په مزایل کې د مخدرات ضد پوهاوی پیغامونه په مختلفو شکلونو باندې، لیکلي شکل باندې، تصویري صوتي شکلونو باندې هلته موجود دي، چې د دې سبب شي چې خلک د مخدراتو د اضرارو خبر شي، او یا په ټولنیزو رسنیو کې، تلویزیونو کې، رادیو کې د دې په ضد باندې تبلیغات وشي.
په خاص ډول کورنۍ او دولت په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟
ټولنه او کورنۍ په دې برخه کې ډېر څه کولای شي. دوی باید په مکتبونو کې، په مزایونو کې د مخدراتو په استعمال باندې بندیز ولګوي، او د هغې په ضد باندې مختلف پروګرامونه جوړ کړي، والدینو ته د آګاهۍ پروګرامونه جوړ کړي، ټولنې مشرانو ته د مخدراتو ضد د آګاهۍ پروګرامونه جوړ کړي، او همداراز په مختلفو ډولونو باندې د ټلویزیون د لارې، د راډیو د لارې یا نورو رسنیزو وسایلو د لارې ځوانان او ټولنه د مخدراتو د اضرارو نه خبره کړي، او په دې لارې د مخدراتو په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي. مور او پلار دې د ماشومان په مخ کې یا په کور کې د مخدراتو د استعمال نه ځان وساتي، د خپلو بچیانو ملګري او نور خلکو سره چې ناسته پاسته کوي هغه دې وګوري چې په نشه باندې اخته نه وي، یا د نشه خلکو سره په اړیکه کې نه وي.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ قادر د خپلو دوو تره زامنو کیسه کوي چې په خوایې ښه ژوند او ډیر جایداد درلود، خو نشو له جایداد څخه خلاص کړل او اوس د خلکو په خیراتونو گزاره کوي. دا چې دا ځوانان ولې نشیان شول او نشو د دوی ژوند څومره تریخ کړی دی، دا به د قادر له خولې واورو.
موږ خپل قربان لرو، دوه دانې دي، کاکا زمن می دي. دوی په اول کې ډیر ښه ژوند برابر، چې دوی دوه ورونه ولو بیا د نشې شروع کړل، مشرانو د قربانو د ملایانو خبرې ونه منلې، نو دغه نشو ژوند داسې خراب کړو چې دوی په کلي کې ډیر سخت جایداد درلود، ملکونه خاص کوله، ښځې سره داسې تاوتریخوالی کړو چې دا ښځې بې زیاته ووهله، بیا بیا دا د تاریاکو چې په کوم سخاندې پر ډبه خور پر ګاز دای پر دا پښو چخل، بیا دی د خواشنی حالت پې تیر شو، بیا بې د ښځې د پښو دردونه زیات وو، بیا به ده ورته ویل ستا یې دوږ نشه وکړه، ستا د بدن درد دې ورک شي، بیا به دا د ښځې دا د پښو دردونه، د بدن دردونه ده په نشه ور هېرول. په مرور دي زما سره دغه په نشه اخته سوله، په تاریاکو، له تاریاکو په پوډرو، په شیشه، په کریسټالو اخته سوله، د دې د ځان ملګری یو. پرون ما ولید چې په راده کې ولاړه وه، لس ټوکرۍ له سره شولې او په سر کې د خزندې مړه کولې، او ملکونه، سرای، باغونه، ځمکې، دا یې ټول په پروش ورسول، خرچې کړلو. اوس پر کلیو کې په کرونا کې شمسیانې غلا کوي، مالونه غلا کوي، کوم موسساتو دغه مرستې ورکوي. دا کارت له دا ولسوالۍ نه باسي، له دا مرکزه په غږې کې که په پنځلس زره شل زره قیامت کارت ولري، دوی په درې زره څلور زره خرڅوي. په کلي کې وسیله دا شام ټول پر ودرېږي، د دوی د خراب ژوند له امله، چې دوی د ټول کورو غلاوې کړي دي، نشانې غلا کړي دي، خلک یې په عذاب کړي دي، خلک یې ځورولي دي. اوس هم ډوډۍ دوه کوچنیان لري، هغه په کلي کې ډوډۍ ټولوي، د دې خوراکي نه پکای هغه ده، صرف وشه ډوډۍ ګوله، کله پیدا وي کله نه وي پیدا. ماشومان یې نو یوه دا وسي وایي لور وله، یو زوی وزوی ځینې وتښتېدی، په عذاب سو، په زوار سو، لور یې له سره دغه د ډوډۍ راټولوي. دغه یې کوچنیان دي نور یې نست، او درې کوچنیان یې د دغه نست، مور او پلار دواړه په نشو روی دي، دا درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ سو. ډېر وخت پر بیابان دی، یو ښځه ګډ ورکوي په کلیو کې، فکر کا لاس ګرځوي، سوال کا بیا په نشې شان برابروي، او بیا یې گزاره فقط.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دا دے زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي چې د اکرم دروازه په زوره زوره ټکول کیږي. اکرم له خوبه راکینی او دروازې ته ورځي خو ډېر وارخطا وي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واوري.
خوان کوي
څه شي خوان کوي هیروین هي
او هیروین هي اما
یا راجاباره تا هم سام لیونه هیروین بچوی او خوان بچوی
وای هدا زارو په قدر زرګر پوینګي څنګه دین نشین او خوان د څه خبرې بابا
نو هیروین څه خوان لري
نانو چې ته یو ار خوان وګوري وروسته به درته معلوم شي
یاره جباره دا خوان دې تا ته مبارک وي زه ترې تېر یم
یاره کماله سخت ډارن یې تو خو یې یو دود ووهه
ظالمه خپله خو عملي یې اوس ما هم عملي کوې
ګوره ما خو مخکې درته وویل چې ته ډارن یې
ولې به ډارن یم تر تا خو زړور یم
کریا زړه ور وی اونې سيو دود پوند وها
ها یعنی عملی کوي مې ها
وانې سندار نه وها په یو دود نه عملی کېږي
ښه سامه ده یو دود به وها ته راک
ها نه ده واخلا آفرین ناغسی اوز دی منم چی نی دارن
باز دی نوری نواهم ها داده در واخلا
راکا سنگشو خواندی او خلو
یارا پا خواندی نیم پویدالای
باز پو باشه پو باشه دست با پوشه لکزا
سنگ با پوشه
داشای که چای او دودمو آها باز مونگ یار شو باز دست او بولا چه نور تمز مونگ دا پاره یار شوی
زاورکش از پگانا
بچه هر سوای خپلا خواه خانده دا خورستا با خپلا پوشه اوز خو ما تسپگن وای خورستا با تم سپگن شی
بس بس زنو دون را خبر مکه زه لارم دو خدای پامان
زه پا ما خدخا اوز خو لاری خو بیا برازی بیا برازی او خم خم برازی
دا څوک دی چې په دې شپه کې دروازه ټکوي
دا دی درغلم لیونۍ که په صد کې دروازه دې ماته کړه
دلته خو څوک نه ښکاري کوم یوې
زه یم جبار
او جباره ستړی مشې
خیر یو صاحب تم ستړی مشې
خیریت و څنګه په دې شپه کې راغلې
پوډر مې خلاص شو ډېر خمار یم ما ویل پوړۍ به راکې
پیسې دې راوړې دي که نه
پیسو نه څه ضرورت دی تا خو پخوا مفت راکول
زه خو یې خپله نه جوړوم زه یې هم په پیسو رانیسم
نو خو تا راته وویل چې یو نفر په پوډر اخته که بیا ستا پوډر مفت دي مام کمال په پوډر اخته که اوغه دی اوس هره ورځ تا څخه پوډر رانیسي
نو خو هغه د یو میاشت کېږي چې پوډر مفت درکوم
تا خو راته وویل چې ټول عمر یې مفت درکوم.
ټول عمر یې څنګه مفت درکوم؟ زه خو یې کارخانه نه لرم.
تا خو زما سره وعده کړې وه چې ټول عمر پوډر مفت درکوم، اوس بیا وایې چې نه یې درکوم.
نو هغه د یو میاشت مې مفت پوډر درکړل، نور یې نشم درکولی.
خیر ته اوس یوه پوډۍ راکړه چې زه ډېر خمار یم.
زه ولاړ شه. نشته پوډۍ؟
څنګه نشته؟
خو درته ومې ویل چې نشته.
ښه نشته؟ ګوره بیا به پښیمانه شې.
نو څه کوې، په زور یې رانه اخلې؟
او په زور یې رانه اخلم.
زه لاس دې خلاص، زه به دې وګورم چې څنګه رانه په زور اخلي.
همدا اوس پولیسو ته وایم چې اکرم پوډر خرڅوي، شاهدي ورکوم چې اکرم ځوانان په پوډر اخته کوي. د کمال کیسه هم ورته کوم.
یاره جباره، تا به عجیبه انسان یې، په ټوک هم نه پوهېږې. راشه چې پوډر درکړم. راشه.
نه، ټوکې موکې نشته، ولاکه مې پرېږدم.
اوف، دا پسه بلا اخته شوم. که پولیس را خبر کړل تباه به شم تباه. د کمال د کورنۍ دښمنۍ هم را په غاړه شوه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.